اوردونکو د ماشال ډیو په روانو خبرونه کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه ومني هیله لرم چې روغ جوړ وستی. وخت شوه 2 بجې نن د ګل ورځ د 2015 کال د اگست میاشتې 14 نیټه ده. په دې ګړې کې به د پاکستان او هندوستان ترمنځ په اړیکو همداراز نور هم یو شمېر رپورټونه لرو او په وروستۍ نیمایي کې به اونیزه خبرونه د تاریخ پاڼه هم وي. خو لومړی ورځو انیس اجمل ته چې تاسو د سر تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرونو کلټی کی د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو امنیتی چارو سلاکار سرتاج عزیز وای چې د هند دړکو په وړاندې خپل دفاع په خطوګه کولی شي. پاکستان د افغان خاورې لوري په خبر جنسی کې د راکټي برید پر ضد افغان حکومت ته احتجاج کړی دی او نن د ترکی په جنوب ختیځ کې د یوې چاودنې له امله دوه امنیتی سرتیری وژل شوی دی. اوستا خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم د کامی سلامتی او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای چې پاکستان خپل ځان په خطوګه خوندي ساتل شي. د مشال ریډیو خبريال وای د پاکستان سرکاري ټلویزیون سره پرنا وخته د مرکی پر مهال سرتاج عزیز ویلی دي د هند موجوده حکومت کله هم له پاکستان سره مذاکرات نه وختل او پاکستان د اټمی طاقت لرلو لوجه د هند دړکو په وړاندې خپل دفاع په خپل کول شي. د پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات د اتوار او ګل پورس کې منسوخ شول چې هند پاکستان ته د حریت بلتون غوښتونکو مشرانو سره د نه ملاوېدو شرط کېښود. هند په دې دریځ دی چې د اوفا په اعلامیه کې د کشمیر موضوع نه وه بلکې د خپل منځي او مسئلو د هواري خبره شوې وه. پاکستان د افغانستان له لوري د خبري جنسي پاخون د راکي د راکټي برید پر ضد کابل ته احتجاج کړی دی. د مشال ریډیو خبريال وای چې د اتوار پرست د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سفیر جانان موسازی غوښتي وو او له احتجاج سره سره ورته د پیښې د پلټنو هم ویلې دي. د پاکستان پوسټ د اطلاعاتو څانګې لخوا پرون په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې د ډیورن لکرخ سره نږدې د افغانستان له خاورې د وسلوالو په ډزو کې د 2 امنیتي سرتیري وژل شوي او 4 نور زخمیان شوي دي. بلخوا د لشکر اسلام وسلوالې ډلې یو ویاند ویلي دي چې د خبر ایجنسۍ د خوندري په چک پوسټ دوی برید کړی دی. د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی دی چې امنیتي ځواکونه د خالی او اتوار ترمنځ د شپې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو لخوا تختول شوی یو چینایي وګړي را خوشی کړی دی. چودھری نثار علی خان پر ناوخته په اسلام آباد کې په یوې خبری غونډه کې ویل چې دا چینایي وګړي سیلګر وو او تیر کال په ډیره اسماعیل خان کې وسلوالو تختولی وو چې د را خوشی کول وروسته پرون یې د چین سفارتخانې ته ورکړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به د روانې میاشتې په 15 او 16 نیټه کزاکستان ته دوره کوي. د بهرنیو چارو د وزارت لخوا نن په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې وزیر اعظم د کزاکستان ولسمشر نور سلطان نظربایف په بلنه استانه ته ورځي. خبر پاڼه زیاتوي چې نواز شریف به د کزاکستان د صدر وزیر اعظم سره ملاقاتونه کوي او امکان دی چې په ځینو لوسنامو او مفاهمتي یادښتونو لاسلیکونه هم وشي. د شمالي وزیرستان کډوال وای حکومت د شمالي وزیرستان زیاتره کډوالو ته بغیر د شناختی کارډونو خوراکي توکي نه ورکوي. په بنو کې د شمالي وزیرستان اوسیدونکو عتیق الله نن مشال ریډیو ته ویل چې حکومت به مخکې د شناختی کارډونو په کاپیانو باندې هم کډوالو ته مرستې ورکولې خو اوس یې بندې کړې دي. د زیاتوي چې د خوراکي توکو په اغیستو کې مشکلات لري.
مش گئی درو خالی په 6 بجې مشتا لمبار نه ملاوي شي او کله بیا چې نت بيزي دا مشتا دا کوټه ثي تا کو چې مش در کې در کې پاره کو په بل شن ختیوي یا کله کا وندیار حق جوړي شي چې څه به زیو تا وخلو مو ته دای دا نه روکاوي په بل ورير مې غلامي ویج بچ دا پټو کاپي دو نه خو تر ریکارډ وخت ته سره خو ریکارډ شتا په نادر شه.
بلخوا په بنو کې د راشن سنټر مشر احمد سهیل مشال ریډیو ته ویلي دوی ته اکثره داسې کیسونه مخې ته راغلي دي چې خلکو د خپلو رونو او پلرونو په شناختی کارډونو په نستې اغستي او بیا یې هغې ته نه دي ورکړي. په افغانستان کې پولیس چارواکي وایي چې نن د جوزجان ولایت په شبرغان سیمه کې په یوې چاودنه کې یو تن وژل شوی او دوه تنه ژوبل شوي دي. پولیس چارواکي وایي چې بارودي مواد او خوراکي توکو په یو ګاډي کې ځای پر ځای کړل شوي وو. د پیښې پړه لا چا نه ده منلې. بلخوا د افغانستان په لغمان ولایت کې د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښته کې 4 وسلوال وژل شوي دي. د لغمان ولایت ویاند سرحدي ځواک نن مشال ریډیو ته ویلي نن د الینګار ولسوالۍ د ساندروا او منګو په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ څلور ساعته نښته شوي چې له طالبانو د یو مهم قومندان په ګډون څلور تنه پکې وژل شوي او شپږ تنه نور زخمیان شوي دي. ځواک وایي په دې نښته کې دوه افغان سرتیري هم وژل شوي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. نن د ترکیې په جنوب ختیځ کې د یوې چاودنې له امله دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي او درې زخمیان شوي دي. چارواکي وایي چې د هکاري صوبې د سیمدینلین ښارګوټي د امنیتي ځواکونو کې د امنیتي ځواکونو ګاډي روانو چې د سړک غاړې د چاودنې ښکار شوی دی. په دې صوبه کې زیاتره کردان اوسیږي. ترکیې د جولای د میاشتې راهیسې د عراق په شمال کې چېرته چې وسلوالې ډلې میشتې او د ترکیې په جنوب ختیځ کې د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کې کې پر ضد د 1400 زیاتې هوایي بریدونه کړي دی. د ترکیې حکومت په دې دریځ دی چې دا بریدونه د پولیسو افسرانو او سرتیرو پر ضد د حملو په ثواب کې کړي دي. او رسته خبر دا چې په پام کې دا چې د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د باس لپاره د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو نن د فرانس او جرمني له مشرانو سره په برلین کې ملاقات کوي. پوروشینکو د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني چانسلر انګلا میرکل با په ګډه د مینسک د اوربان له وسنامې د عملي کېدو په لارو چارو خبرې وکړي. درې واړه مشران به تر دې کتنې وروسته یوه خبري غونډه هم وکړي. د اوکراین په ختیځ کې په وروستیو کې د تاوتریخوالي زیاتېدو د روس پلوه بلتون غوښتونکو او د اوکراین د حکومتي ځواکونو ترمنځ تاوربند لوسنامې په عملي کېدو شکونه زیات شوي دي. او همدې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شول. زما همکار ریاض مساخیل درته د کرنسو بای او د موسم حال وړاندې کوي.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورس د پاکستانی روپیه مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دی. یو امریکایي ډالر په 103 روپیه او یا پیسې غستی کیږي او په 103 روپیه 95 پیسې خرڅیږي. یو پوند په 103 روپیه 95 پیسې او 102 روپیه. یو یورو په 104 روپیه 50 پیسې او 104 روپیه 95 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپیه 50 پیسې او په 20 روپیه 95 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 38 روپیه 40 پیسې او په 38 روپیه 50 سلویخ پیسې. یو افغانۍ په یو روپیه 16 پیسې او یو روپیه 13 پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه 291 غستی کیږي او 290 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو پېښور او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 15 او کمه 19 درجه. پېښور او بنو کې 10 او 14 درجه پورې پاتې کېدو امکان دی.
اردوونکو خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل چې تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې به اورئ د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو منسوخېدو په اړه. یو کارپوهای نړۍ ته داسې تاسو ورکړل شوی چې د پاکستان ولسی حکومت واک نه لري.
دا مخالف ته ندی معلوم چې حکومت څوک چلوي. آیا فوج چلوي؟ آیا دا پرائم منسٹر سائیکل لري که نه لري؟ د ټولې دنیا ته دا تاثر راغلی دی چې پاکستان کې ګډوډ دی. پاکستان کې حکومت چې دی یا واک نه لري.
د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې افغان سفیر رابلل او پر ډیورن کرخه یې د خپلو پوځیانو د وژنې له امله ورته احتجاج کړی. د شمالي وزیرستان کډوال وایي د راشن په ترلاسه کولو کې لویه ستونزه لري.
دا نشتا مسالہ جوړا کړی چې په پښټټ باندې دلا تا رشن نه ورګای پنجاب
نش غوي درو خلی په 6 بجه نشتا لمبار نه ملاوي شي او کلا بیا چې نت بيزي دا.
اول کوالی سمو سره تعلق لرونکي مازوره سرکاري نوکران وای دوی ته د خپل حقونه ورکړل شي.
څه کم از کم دا مزور خال کم از کم د سره دا ځنې نه انصافي کیږي. دا خبره نه دی بغیر شرطه دوه کسونه پر مشر په کار په طریقې سره وشي په فقاده د خپل کومراتي غامل او شور تا کنه.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو له مشال ډیو سره اوس. اوس خبرونه لومړی رپورټ. اردوونکو د پاکستان کامی امنیتی سلاحکار سرتاج عزیز وایي پاکستان یو اټومي طاقت دی او خپل دفاع په ښه شان کولی شي. د دې هیواد سرکاري ټي وي سره په خپلو خبرو کې نوموړي تور ولګاوه چې هندوستان کله هم مذاکرات نه غوښتل او په دغې وروستي عمل سره یې یوازې نړۍ ته دوکه ورکړي. خو کارپوهان وایي چې د پاکستان موجوده رویه دا هیواد یوازیتوب پر لور بوزي. د هند او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې اترې له پیلېدو څخه یوه ورځ مخکې منسوخ شوې. ټاکل شوې وه چې دا خبرې نن او پرون په نوې ډیلي کې وشي، خو د خبرو اترو د ایجنډا پر سر د دواړو لورو ترمنځ اختلافات د دې خبرو اترو د منسوخ کېدو سبب شول. پاکستان وایي یوازې د ترګري په موضوع خبرې کافي نه دي، پکار ده چې د کشمیر، سرکریک او سیاچین په ګډون ټولو مسلو باندې خبرې وشي. خو هند بیا وایي د روس په وفا ښار کې د پاکستان د وزیر اعظم او د هغه هندي سیال نریندرا مودی ترمنځ په ملاقات کې ویل شوی وو چې د خبرو په راتلونکي پړاو کې به یوازې د ترګري پر موضوع خبرې کیږي. تفصیل د ریاض مزاخل په دې رپورټ کې ورو.
د اتوار په ورځ ماسخوتن سرکاري ټي وي سره مرکه کې د کامی سلامتی او خارجه چارو دپاره د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز وینا وه چې کله نه نریندر مودی په اقتدار کې راغلی هغه هندوستان یو سوپر پاور ګڼي، خو پاکستان به کله هم د هندوستان دړکونه ونه یریږي ځکه چې پاکستان په خپله یو ایټمی قوت دی او خپله دفاع په خشان کولی شي. د ده وینا وه چې اوفا کې د هندوستان په خلا د کشمیر ټکې د اعلامیې نه ویستې شوې وو او دا راز نوې ډیلي کې کیدونکي مذاکرات او کې د کشمیر پاړه خبره کول اوفا کې د شوی ملاقات د روح مطابق دي. او دا خبره په شمله لوزنامه کې هم موجود ده چې پاکستان او هند به د کشمیر د مسلې حل لټوي. د دې وینا واکه کشمیر یو مسله نه ده، نو بیا ولې هندوستان هلته اوله کفوز اچولې دي؟ سرتاج عزیز زیاته کړه چې پاکستان به د را د لاسوهنې او کنټرول په پوله د هندوستان د بی جوازه ګولباري معاملہ په ملګری ملتونو کې راپورته کوي. په داسې حال کې چې د پاکستان او هند ترمنځ پرون او نن کې دونکو مذاکرات د ځنډ ښکار شوی دي، آیا امکان لري چې دواړه ملکونه سره بیا مذاکراتو ته کینی؟ په دغه اړه مشال ریډیو د پاکستان پخوانی سفیر او خارجه چارو د کارپو نجم الدین شیخ نه تپوسو کو ندوی چې هر کله په هندوستان د نن مذاکرات کیږي نو هند به نه غواړي چې پاکستان د حریت لارښودانو سره وویني، او هم په دغه وجه سومیاشتې وړاندې هم د دواړو ملکونو ترمنځ د خارجه سکترانو په کچ کې دونکو مذاکرات ځنډیدلی وو.
میرا اپنا خیال یہ ہے،
زما خیال دی چې کوم مذاکرات نوی ډیلی کې کېدل هغه اوس نیویارک کېږي. د هندوستان بلا هیڅ مسله نشته، دوی بس دا غواړي چې کله تاسو هندوستان ته راځئ د مذاکراتو دپاره نو د کشمیری لارښودانو سره به نه وینئ. همدا کاغذونه به اوس پاکستان په نیویارک کې هندوستان ته حواله کړي او دارنګ به هندوستان هم خپلې خبرې او ګیلې هلته وکړي. بلا هیڅ خبره نشته، نه د ایجنډې خبره ده او نه بل څه معامله ده، مسله بس دا ده.
د مذاکراتو د اهمیت او ځنډ په اړه مو د پاکستان د یو بل پخوانی سفیر جانګیر اشرف قاضی نه تپوسو کو، او دا هم چې دواړه ملکونه جوهري طاقت لري نو د اوې جنگ د مسلې حل نه دی او نه پاکستان او هند د جنگ توان لري، خو بیا هم پکار ده چې مذاکراتي عمل زر تر زره بحال شي.
دا خو یو ډېر افسوسناک خبره ده چې دا ټاکس چې وو دا کینسل شو، لیکن کوشش به کیږي چې دا به بحال شي. دا پاکستان لپاره ضروری ده، دا زموږ مجبوري هم یو حد پورې خدا او د پاکستان اندرونی حالات دی سچې دي. دا ډول دی، دا مخالفت نه دی، مالیو چې حکومت څوک چلئی، آیا فوج چلئی، آیا دا پرائم منسٹر سائیکل لری کنل لری، ڈپلوماٹیکلی موڈ بیر حد پر آئسولیٹ سب یو پوری دنیا تو دا کا اثر راغل کی چی پاکستان کی گڑبڑ دے، پاکستان کی ترقگری او حکومت چی دے اگا پہو باندھا یا واک نہ لری یا اگو سم طرح کنٹرول نسی نو دا حقا بیا ناجائز فائدہ انڈیا آخلی.
دا مذاکراتی عمل پزن امریکا او ملگری ملتنو هم خفگان سرگن کرے دے. لدوانو خواو جاری شوی بیانونو کی ویل شوی دی چی پاکستان او هند لا دا مسلو د حل لپاره د مذاکراتو په میز کې ناستل ضروری دي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په منځنوي صفو شپږ سو یوش، په لنډو صفو 2113، 15,360، 15,160 او د انټرنیټ تلاره په مشال ریډیو ټکی کام پاکي صاف اوریدل شي.
مشال ریډیو خبرونه ته غوږیستې. زو اسلام آباد ته د پاکستان حکومت په اسلام آباد کې افغان سفیر رابلل او پر ډیورنډ کرخې د خپل پوځیانو د مړینې له امله ورته احتجاج کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځي مقاماتو د یکشنبې په ورځ وویل چې وسلوالو په خبر ایجنسۍ کې له افغان خاورې پر پاکستاني پوستې راګټي برید کړی چې په نتیجه کې څلور پوځیان مړه او څلور ژوبل شوي دي. د پاکستان حکومت دا پیښه غندلې، دا د دواړو هیوادونو خپل منځي اړیکو لپاره زیانمنه بللې او له کابله یې غوښتي چې په اړه یې تحقیقات وکړي. نور تفصیل د زبی شپک په دې رپورټ کې ورو.
د پاکستان حکومت افغان پولیس ته سیرما له افغان خاورې څخه پر خپل پوځیانو د برید په تړاو په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی او د دغه پیښې له امله ورته شدید احتجاج کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې د پاکستاني پوځ مطبوعات څانګې د یکشنبې په ورځ په خبرې کړې خبر پاڼه کې وویل چې وسلوالو په خیبر ایجنسۍ کې د افغانستان له خاورې د دې ایجنسۍ په خوندر نومي سیمه کې د پاکستاني پوځیانو پر پوسته راکټي برید کړی چې په نتیجه کې څلور پوځیان مړه او څلور نور ټپیان شوي دي. خبر پاڼه کاږي چې پوځ په ځوابي ډزو کې د بریدګرو ترورستانو یوه ډله له منځه وړي خو د هغوی د شمېر او هویت په اړه څه نه دي ویلي. په عین حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په خیبر ایجنسۍ کې د خپلو پوځیانو پر پوستې د برید په نتیجه کې د سرتېرو په مړینه په اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسی احضار کړی او په دې اړه ورته سخت احتجاج کړی دی. دغه وزارت د یکشنبې په ورځ ناوخته په یوې خبر پاڼه کې ویلي پاکستاني چارواکو افغان سفیر ته ویلي چې افغان دولت د دې پېښې په اړه تحقیقات وکړي او نتیجې دې له پاکستاني حکومت سره شریکې کړي. په خیبر ایجنسۍ کې دا پېښه په داسې وخت کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې خپل منځي اړیکې یو ځل بیا ترینګلې شوي او دواړه هیوادونه پر پوله د یو بل پر سرتېرو د بریدونو تورونه لګولي دي. افغان دولت څو ورځې وړاندې وویل چې د پاکستان له لوري په ویشتل شو توغندیو کې لږ تر لږه اته افغان سرتېري وژل شوي چې له امله د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر ورغوښتی او د پېښې په اړه یې ورته شدید احتجاج کړی و. خو له بلې خوا به پاکستان پر پوله د نښتو په اړه د افغان سرحدي ځواکونو پر غاړه واچوله او ویل چې له افغان امنیتي ځواکونو سره یې د ډزو په تبادله کې درې پوځیان وژل شوي وو چې له امله یې د هېواد هم په اسلام آباد کې افغان سفیر د سپیناوي لپاره ورغوښت او د خپلو پوځیانو د مړینې له امله یې ورته احتجاج وکړ. په دې وروستیو کې په افغانستان کې په تروریستي پېښو کې د زیاتوالي له امله د پاکستان او افغانستان اړیکې یو ځل بیا سړې شوي دي. افغان دولت په کابل کې تر پرله پسې خونړیو بریدونو وروسته وویل چې پاکستان لا تروسه په خپله خاوره د هغو تروریستانو پر ضد کوټلي اقدامات نه دي کړي چې په افغانستان کې تروریستي بریدونه کوي او تورې ولګاوه چې پاکستان لا هم د ترهګرو ملاتړ کوي. خو د پاکستان حکومت بیا دا تورونه ردوي ترهګر د دواړو هیوادونو ګډ دښمنان بولي او د ځپلو او مخنیوي لپاره یې پر ګډو هڅو او دواړخیزو همکاریو ټینګار کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال ډیو خبرونه تا وګستئ. په پاکستان کې د الکترونیک میډیا یا رسنیو د تنظیمولو افاقي ادارې په امره د میډیا د ادارو لپاره نوي ضبط اخلاق منظور کړی دي چې لمخې به یې په خبریالانو او رسنیو په ادارو ځنې بندیزونه عملی شي. په دغه ضبط اخلاق کې مهمې خبرې څه دي او په اړه یې خبریالان څه عکس العمل ښایي؟ له اسلام آباد د احمد الله په دې رپورټ کې ورو.
د پیمرا لخوا ټی وی او ریډیو یا الکترونیک میډیا لپاره جاری کړی شوی څلی رښنوکاتی ضابطه اخلاق کې ویلې شوی دی چې الکترونیک میډیا به داسې څه پروګرام او یا څه مواد نه نشر کوي چې د اسلامي اقدارو او یا د پاکستان د نظریه پر ضد وي او نه به داسې څه خبر وړاندې کوي چې د آئین پر ضد وي او یا ترې جمهوري نظام ته نقصان رسي. په ضابطه اخلاق کې ویلې شوی دی چې الکترونیک میډیا به داسې پروګرام نه خپروي چې له وجې ترې تشدد، جرم او یا ترهګرۍ ته وده ملاویږي او یا ترې بدامنی خورې دی شي. دینه علاوه د ناقانونه ګرځولې شوی تنظیمونو د غړو بیانونو په خبرولو به هم بندیز وي. په ضابطه اخلاق کې په داسې پروګرامونو خبرولو هم بندیز لګولې شوی دی چې د پاکستان د عدالتونو او یا د پاکستان فوج پر ضد وي او د الکترونیک میډیا مالکان دې دا خبره هم یقیني کړي چې د جنگ ځپلو سیمو نه ورکړې کیدونکي راپورونه د متعلقه قانون نافذ کوونکو ادارو لخوا وړاندې کړي شوی قواعد او ضوابطو مطابق وي. په پیښور کې خبریال شمیم شاهد د حکومت لخوا وړاندې کړي شوی ضابطه اخلاق د الکترونیک میډیا لپاره ښه نه بولي او وایي
دا د پرس د ازادۍ سراسر خلاف ورزي ده. زه دا وایم چې حکومت یا دولت چې کومه فیصله کړې ده د انټرپریټیشن له څوک کوي. د هر حکومت او د هغې خلاف خو اعتراض د هر چا حق دی.
خو په پاکستان کې د مطبوعاتو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري تنظیم آئی ایم ایس مشر عدنان رحمت د ضابطه اخلاق په حق لوایي
اس کے اندر اچھی باتیں بھی ہیں اور
په دې ضابطه اخلاق کې سنی خې خبرې شته او ځنې شکونه پکې داسې دي چې پکې کمی شته. که په دغه هم کار وکړی شي نو دا به نور هم ښه شي. بله دا چې حکومت خو الکترونیک میډیا لپاره ضابطه اخلاق مخې ته راوړل خو دا به عملي کوي څنګه؟ عدنان رحمت زیاته کړه چې الکترونیک میډیا لپاره د ضابطه اخلاق ضرورت و خو دې سره سره حکومت له دا پکار دي چې د مطبوعاتو سره تړلي ټولو تنظیمونو نه پکې رائے واخلي او هغه شکونه چې کوم د مطبوعاتو د ازادۍ پر ضد وي ترې لرې کړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
نو مشال ډیو خبرونه په مشال ډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. زو بنو تا شمالی وزیرستان کډوال وای دا زرورلا د خپل خاندان د غړو راشن بغیر د هغوی د شناخت کارډونو نه ورکوي. دوی وایي د خاندان غړي یې ملک دننه او یا بهر هیوادونو کې مزدوري کوي، نو څنګه هر میاشت راشن اخیستو ته راشي؟ تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې.
بنو راشن سنټر مخې ته په قطار کې ولاړ میوه ګل وایي دوی رڼا پلاران پنجاب یا نورو سیمو کې ډرایورۍ او نورې مزدورۍ کوي او خاندان غړي یعنی د خپل پلار رور او زوی دا ځل راشن نشي اخیستلې.
دا میشته مسله جوړه کړې چې په سټیټ باندې ضلع ته راشن نه ورګي. پنجاب کې څوک کلندرون دي، څوک مزدورون دي، هیڅ هغه مزدوران نشي پرشولا کې. پنجاب پار تھاړي ته پاتل چې پولیس ته او چې کی ما تکلیف دیو ته او ضلع ته دا مسله
کلامو چې په دې اړه بنو کې د راشن سنټر مشر احمد سهیل نو پوښتل، نو دوی وویل
داسې چې موږ کوم نه موږ سره خوشحاله نه نه کوم بیکاز ډېر داسې پیسې مخې ته راغلي دي چې هغه ان ای سیز چې دي رو خور وي یا پلار زوی وي، نو هغه په سبا نه پلار راشي چېرې موږ خوب نه دی اغېشتی. دا خبرې ډېرې شوې دي. غوریان زموږ چې کم دي د وزیرستان کم چې راشن لا راځي هغو مشران چې کمی یا روریان یا پلاران هغوی مجلس کې ځکه هغوی وایي که موږ هغوی نه ورځ نه لین ای سي راغواړو نه هلته د هغوی کار پې نه کېږي. زموږ هم څه مجبورې بیکاز موږ نه هم تدې شي سپوس کېږي پوښتنه کېږي.
کډوال وای د شورونه چې دوی د پلار مور ورور او زوی راشن اخیستلو هغه دې جاری وساتل شي چې دا دوی زیاتره خلک د کډوالۍ نه پس مزدورۍ ته په ملک دننه او یا د ملک نه بهر تللي، سو دوی دې د خپل حق نه نه محروموي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور
اردن کو پراتلن کی گڑی کھی د سولی پر لور اونی زخ پرون ہم درو ل کوالی سنگل سرا تعلق لرون کے د مزورا سرکاری نوکرانو تنظیم د حکومت نا غختنه کوي چې دوی ته د خپل حقونه ورکړي. دوی وای په تنخواګانو کې کم زیاتواله اعلان شوه د دوی لپاره هغه الله هم عملی شوه نه دی. دوی دا هم وایي چې په موجوده اپګریډیشن یا ترقی اخیستونکو سرکاري نوکرانو کې د مازور خلکو هیڅ ذکر نشته دی. تفصیل له پېښور د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې ورو.
قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي د مازور سرکاري نوکرانو تنظیم فاټا ډیسیبل ګورمنټ امپلایز اسوسیشن د فاټا سیکریټریټ مشر او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د نورو سرکاري ملازمینو په شان د مازور ملازمینو ته هم په نوکرو کې اعلان شوی مراحت ورکړي شي او د دوی لپاره چې سمو د وړاندې کم په تنخوا کې 40% زیاتوالی اعلان شوی هغه هم لا تر دې دمه نه دی ورکړی شوی، نو باید دوی ترې دغه اعلان هم عملي کړي شي او د مازور خلکو لرې ځایونو ته بدلې دې هم ودرول شي. پېښور ته راغلی د قبایلی سیمو نه دغه مازور سرکاري ملازمینو تنظیم مشر چې په یو سرکاري سکول کې استاد دی محمد نثار مشال لیډو ته ویل
فاټا چې کوم ډیسیبل دی هغه لپاره 20% یو نوټیفیکیشن سیفران ایشو کړی دا خو پاغه باندې اوس پر عمل درآمد نه کیږي. بل دا اپګریډیشن چې اوس کوم روان دا ایس ایس ټی ټو ایس ایس دیلا دی کې کوټا ویر کی
هم دغه تنظیم یو بل غړی تاج محمد خان چې د اورګجو ایجنسی سره تعلق دی. مشال لیډو ته ویل چې پټول او قبایلی سیمه کې مازور سرکاري نوکران په ډیره کم شمیره کې دي او باید د څه شرطونه او ځنډیدونه بغیر دي دوی ته حقونه ورکړي شي.
مو د مزدور خال ډیر کم دي موږ سره عامونه بس سره موږ ډیر کم یو خو بیا د خپل گزارشات پل ایډیشنل چیف سیکرټری فاټا تا ملای ته مو مشکون کې دي څه کم از کم دا مزدور خال کم از کم د سره دا ځنې نن سپی کیږي دا خبره نه دي. دا خود مزدور خود څوک اسان دي په کار خود د پرموشن کې دا سره پښتون افکار څه کوم 2% یا 5% ته کې خو سره غلط فکر بغیر شرط دا کسونه پرموشن په کار په طریقې سره وشي په فکر دا ته خپل کومراتي غاملو شي ورته کنه.
ولی هم په دې لکه چې کله د فاټا سیکرټری د خیر خېګړې او بیا د تعلیم څنګه سره د تماس نیول هڅو کړه نو په فاټا سیکرټری کې د تعلیم څنګه ډیپټي ډایرکټر او ډیپټي ډایرکټر اسټابلیشمنت سره نور چارواکو مشال لیډو سره خبره ونکړي د پامول نه چرته مازور سرکاري ملازمینو وینا وا چې په سرکاري نوکرو کې صرف 2% مازور نوکران دي نو باید حکومت د دې غوښتنو ته پاملرنه وکړي او زر تر زر سرته ورسوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت ویلي چې په جماعتونو کې په عرضي توګه قائم کړل شوي د مکتب په نومو سکولونه به په نږدو پرایمري سکولونو کې شاملوي. بلخوا د تعلیم په اړه تحقیق او معلومات جمع کوونکي غیر سرکاري ادارې الف اعلان ویلي په دې صوبه کې خواوشا زر مکتب سکولونه دي چې د ختمېدو په حال کې یې خواوشا د یو لاک ماشومانو د متاثره کېدو اندېښنه ده. په دې موضوع درته زموږ د همکار منور شاه دا رپورټ وړاندې کوو.
په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې په جماعتونو او حجرو کې په عرضي توګه قائم شوي د مکتب په نوم سکولونه به په نږدې پرایمري سکولونو کې شاملوي. دا راز هغه مکتب سکولونه چې په کې شمیر د 150 زده کوونکو نه کم وي په مکمله توګه به ختمول کیږي. بېلابېلو سیاسي ګوندونو د دې فیصلې مخالفت کړی دی. پخوانی صوبایي وزیر او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ګوند یو مشر قاری محمود په دې حق لوای
په دې صوبه کې مکتب سکولونو خصوصا د سواد د سي یو غریزه علاقه چې دلته کې کم ماشومان په غرونو کې اوسېده هغه د پاره پخوانی حکومتونو مکتب سکولونه کولاو کړیو او هغه ته هغه ته ډېره فائده وو سکولونه لري هلته یو استاد هغه ته کار کول نو ډېر هغه تعلیم دا غنه ډیر زیات خو به ستر طریقه پوره جو نو موږ دا خبره کوو چې مکتب سکولونه دي په خپل ځای بحال وساتل شي یا دا غیر د پاره چې مکتب سکولونه دي دا د پرامي سکولونه کې بدل کړی شي چې کوم دا غیر د پاره مناسب شپږ وو کمرې هغه ډول تیار کړی شي د لږ بلډینګ ور کړی شي.
نو موړې وای صبح حکومت د بجټ د کمی ګیلا نشي کولای ځکه چې هر کال د بجټ پیسې د نه لګې دوله وجه ضایع کیږي. بلخوا د قومي وطن پارټۍ د سواد ضلع صدر فضل الرحمان وای صوبایي حکومت اعلانات کوي خو د عملي کېدلو پلان یې نه لري.
مونږ دا خبره کوو چې هر کتاسو په خپل حکم خبره کې تجربه نه لري نو د نور واغه خلکو نه تجربه والے چې کوم دی باندې کار کوي نو اته د اعلاناتو نه نه جوړي جواب عمل چې دی هم هغه کامیابی طرف ته نه نه ځکه نه نه چې کلاس روم نه استاد نه نو کته ډیر وچ زما سم نه باسه نو کم ځای ته نه باسه نن ته اتلا کلاس کې د سرکاري سکول په کلاس کې 200 او 300 ماشومان نه دي ترڅو شان چې مکتب ماشوم پر پسرا ولې.
نو موړې زیاتوي چې د مکتب او سکولونو کارکردګي هم د سارن لاندې پکار ده. هلته په صوبایي اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړی جعفر شاه وایي که د لړکي صوبایي حکومت خپل پالیسي واضحه نکړه نو دوی به په صوبایي کچا ټول ګوندیزه غونډه راوبلي.
زمونږ د 73 د آئین د اتسم ترمیم نرستو آرټیکل 15 اے دا باور ورته واره کې دا ډېر په زور باندې ویلې شي چې دا د حکومت ذمہواري ده چې د 15 کال نه والا د 14 کال پورې چې کوم الکان او جنکې دي هغه ته مفت او لازمي تعلیم ورکول دا د حکومت وخت صوبایي حکومت ذمہداري ده. نو په دې کې سمجھای چې موږ یو आवाज پورته کوو کې دې څه کې باندې د ځینې چې ورڅخه ساتي د ستوري لاندې موږ آل پاکستان فرانس په صوبایي لیول باندې راوو.
خو د صوبایي اسمبلی غړي او د وزیر اعلی مشیر عبدالمنیم خان وویل چې صوبایي حکومت په دې فیصله سر دوباره غور کړی دی.
وزیر اعلی صلی الله علیه وسلم ملاو شما او ابلو سره زما ټلیفوني خبرې مو شو چې دا خو مسره دا بلکې هغه ان شاء الله پرونه سشن عمر کړی دي چې هغه سکولونه به ختمو چې کوم کې څلور یا پنځه تعداد دی او سکول ته نږدې شته مطلب کلومیټر یو نیم کې وته شته نو هغه سکولونه به ختمو چې د حکومت باندې دا غم دی او بوجوم دی او هغه د غیب مجاهد دا استاد ډیر وخت مستفید کیدی شي او یا دا واړه معمولی نږدې سکول ته تېشي ګڼه ینتم نه بلکې یو کیلومتر چې یو نیم کې کم سکول نشي حکومت خپل اراده ان شاء الله بدله کړی دا او مکتب سکولونه به نه ختمه ان شاء الله.
سیړونکو دا نظر لري چې تحریک انصاف د بدلون د نارې سره په خیبر پښتونخوا کې واک ترلاسه کړي او د بدلون لپاره تعلیم اولنۍ پوړې ده. په کار دي چې د برخې کې بیړني ګامونه پورته کړي.
نو شانه مو ریپورت اورېدو دونی بجې شوی نو راځي چې لري سچ مله خبرونه لاندې زورو.
د پاکستان وزیر اعظم د کمی سلامتی او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای چې پاکستان خپل ځان په خطوګه خوندي ساتلی شي. د مشال ریډیو خبريال وای د پاکستان سرکاري ټلویزیون سره پرې نه وخت د مرکې پر مهال سرتاج عزیز ویلي دي د هم موجوده حکومت کله هم له پاکستان سره مذاکرات نه وختل او پاکستان د اټمی طاقت لرلو وجه د هند دړکو په وړاندې خپل دفاع په خپل کول شي. پاکستان د افغانستان له لوري د خبر ایجنسی په خوندره کې د راکټي برید پر ضد کابل ته احتجاج کړی دی. د مشال ریډیو خبريال وای چې اتوار پر د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د افغانستان سفیر جانان موساسی غوښتي وو له احتجاج سره سره ورته د پیښې د پلټنو هم ویلي دي. د پاکستان فوج وای چې په دغه پیښه کې د دوی څلور امنیتي سرتیري وژل شوي دي. بلخوا د لشکر اسلام وسله والی ډلې یو بیان ویلي دي چې د خبر ایجنسی د خوندرې په چک پوسټ دوی برید کړی دی. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د خلیو اتوار ترمنځ تشوي د عملیاتو پر مهال د وسله والو لخوا تختول شوي یو چینایي وګړی راخوشي کړی دی. دا چینایي وګړی سلګر و او تیر کال په ډیره اسماعیل خان کې وسله والو تختولی وو. د شمالي وزیرستان کډوال وای حکومت د شمالي وزیرستان زیاتره کډوالو ته بغیر د شناختی کارډ خوراکي توکي نه ورکوي. په بنو کې د شمالي وزیرستان اوسیدونکو عتیق الله وای چې حکومت به مخکې د شناختی کارډونو په کاپیانو باندې هم کډوالو ته مرسته ورکولي خو اوس یې بندي کړې دي. په افغانستان کې پولیس چارواکي وایي چې نن د جوزجان ولایت په شبرغان سیمه کې په یو چاودنه کې یو تن وژل شوی او دوه تنه شوبل شوي دي. د پیښې پلان لا چا ان نه ده منلی. په پام کې ده چې د اوکراین په ختیځ کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه د بحث لپاره د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو نن د فرانس او جرمني له مشرانو سره په برلین کې خبري وکړي او نن د ترکیې په جنوب ختیځ کې د یوې چاودنې له امله دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي او درې زخمیان شوي دي.
اوردونکو خبرونه مو له مشالې دی وردل په دې نیمه کې ساسل لپاره د تاریخ پړاوني خبرونه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سره غستی رابی اکرم خان ته وښه.
آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي الیکشن ټریبیونل د لاهور نه د قومي اسمبلی حلقه ان یو سل دویشتم انتخابات کلدم ګرځولې دي او هلته یې بیا د انتخابات کولو حکم ورکړی دی. د دې حلقې انتخابات پاکستان تحریک انصاف لاړخه چیلنج شوي وو. ادارې په وینا د قومي اسمبلی سپیکر دا فیصله په سپریم کورټ کې د چیلنج کولو اعلان کړی دی. ادارې زیاتوي د الیکشن ټریبیونل په تفصیلي فیصله کې ویلي شوي دي چې په انتخاباتو کې بې ضابطګیانی شوې وي او د سپیکر ایاز صادق په وینا چې هغه په الیکشن کې د بې ضابطګیانو ذمېوار نه دی. ادارې لیکي چې دا فیصله یو وار بیا ملک په انتخابی نظام کې د اصلاحاتو ضرورت ښایي. په اصلاحاتو کار شروع شوی دی خو په دې کې ټول سیاسي قوتونو لاړخه یو شان د کار کولو ضرورت دی. ادارې اخر کې لیکي سیاسي مشر ولیله به دا خبره یقیني جوړول وي چې راتلونکي کې الیکشن شفاف وي او که چا بیا هم داسې کوته اوچته کړه نو د خلکو اعتماد به په نظام پاتې نه شي. هم په دې موضوع جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ویلي دي چې د حلقه ان یو سل دویشتم په اړه د عدالتي فیصلې احترام کوي خو د دې لپاره به قانوني او آئینی حق استعمالیږي. ادارې وایي په انتخابي عمل کې داسې فیصلې د معمول خبرې دي خو د دې په اړه په اولس کې یک طرفه دلچسپي وه چې د قومي اسمبلی سپیکر او پاکستان تحریک انصاف مشر ترمنځ مقابله وه. ادارې اخر کې لیکي چې د دې فیصلې نتیجې اثرات به په مستقبل وي او د دې نه به د پاکستان تحریک انصاف په مقبولیت کې هم اضافه کیږي. وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د افغانستان پلازمینه کابل کې تېره ورځ یوه بمي چاودنه کې د درې امریکایانو په شمول لږ تر لږه دولس کسان وژل شوي او په لسګونو چوبل شوي دي. ادارې وایي د افغان حکومت او طالبانو لخوا د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر د مړینې د خبرونو د پخېدو نه پس په کابل کې ځانمرګي بریدونو او بمي چاودنو کې اضافه شوې ده. ادارې وایي د جګړو جنګونو او د تشدد د لړۍ څخه د افغانستان اولس لپاره د محفوظ افغانستان د باوري کولو په غرض به نړیوالې ورورولۍ له خپل کردار لوبول وي او په کار ده چې افغانستان کې ترهګرې ته ماتې ورکولو لپاره افغان حکومت او د افغان پوځ کومک او تعاون وکړی شي. ادارې اخر کې لیکي افغانستان کې د امنیت ټینګښت لپاره په کار ده چې افغان حکومت ګاونډي هیوادونو سره هم د ترهګرۍ خلاف مرستې ته دوام ورکړي او په ځانګړې توګه سرحدي سیمو کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د استخباراتي معلوماتو تبادله وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اے پی خبری اجانس د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو د منسوخېدو په اړه او رایټرز خبری اجانس بیا د افغان طالبانو د پاکستان په ځینو ښارونو کې د لیدلو په اړه لیکل کړی دي چې غټي برخې یې له فرخنده سره دوه.
اے پی خبری اجانس لیکي د هند او پاکستان د قومي سلامتیا د سلاکارانو په کچه کې دونکي هغه مذاکرات منسوخه شوې دي چې له ډېر وخت راهیسې انتظار کېدو د دغې لپاره ټولې تیاریانې هم سرته رسېدلې وي. د وزیر اعظم د بهرنیو او امنیتي چارو سلاکار سرتاج عزیز د تیر خالی په ورځ وویل چې دوی د خبرو وړاندې ځینو شرطونو منلو ته تیار نه دي، خو ولې غواړي چې دغه خبرې پیل شي. بلخوا د هند د بهرنیو چارو وزیر سشما سوراج هم د خالی په ورځ په خپلو خبرو کې وویل د خبرونه علاوه د لوړپوړو چارواکو دوه نور ملاقاتونه به هم کېدل چې پکې به د هند او پاکستان پر پوله په کېدونکو تاوتریخوالو خبرې کېدې. سشما سوراج دا هم ویل په دغه خبرو چې اوس منسوخه شوې دي پرې د دواړو هیوادونو وزیر اعظمان په روس کې د لیدلو پر وخت اصلاح شوي وو. اے پی لیکي اوس د دواړو هیوادونو د نورو لوړپوړو چارواکو لیدل چې له وړاندې نه پلان شوي وو په اړه یې لا هم څه پته نه لګي چې آیا دغه به کېږي او کنه. تیر کال هم هند پاکستان سره په دې خبرې منسوخه کړې وي چې پاکستانی چارواکو له ځینو کشمیري مشرانو سره لیدلې وو او له دغې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ رامخته شو. بلخوا رویټرز خبري اجانس لیکي په افغانستان کې د طالبانو نوي مشر د مذهبي مشرانو سره لیدلې دي چې دا شان د دوی ترمنځ د اختلافاتو د لرې کولو لپاره کوششونه وکړي. له دغې وروسته افغان حکومت هم د طالبانو سره د دوی په خاوره د لیدلو په خبرو سخت غبرګون ښودلې دي. افغان حکومت وایي طالبان د دوی خلاف جنګیږي او پاکستان باید په کوټه او نورو ځایونو کې د طالب مشرانو د غونډو خلاف عملیات وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی وایي د پاکستان او دغه هیواد د ولس په سر عکس العمل وي که چیرې پاکستانی طالبانو د افغانستان په ښارونو کې غونډې وکړي. افغان حکومتي غړو تیره اونۍ د وزیر اعظم نواز شریف سره په لیدلو کې هغه ثبوتونه اهم وړاندې کړ چې څنګه د پاکستان په خاوره د طالبانو مشران ویني. د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو عمل هم پیل شو، خو له هغې وروسته د دغه خبرو بل پړاو ونه شو چې کله د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په اړه دا خبر خپور شو چې هغه دوه کاله وړاندې مړ شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو خبرونه تا وغوښتې. پرون زرګونه پناه غوښت له تیرو څو ورځو راهیسې په مقدونیا کې هم د تیز ځواکونو دغه هیواد ته د غوښتونکو پناه غوښتونکو مخه نیوله، خو پرون زرګونه پناه غوښتونکي پرته له کومه خنډه د یونان له پولې مقدونیا ته واوښتل. د بیړنیو حالاتو پولیسو له یونان سره پر پوله موجود وو، خو د زرګونو پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره یې څو نکړل. د ډېرې پناه غوښتونکي چې غواړي شمالي او لویدیځ اروپا ته ولاړ شي د افغانستان، شام او منځنۍ ایشیا له جګړو تښتېدلې دي. تفصیل د ملالۍ بشیر په رپورټ کې ورو.
د هغو پناه غوښتونکو شمیر چې غواړي مقدونیا ته واوړي هر ورځ 2000 کسانو ته رسیږي. مقدونیا تیره اونۍ بیړنۍ حالت اعلان کړ، خو دغه هیواد پرون د زرګونو پناه غوښتونکو مخې ته تسلیم سو چې غوښتل یې له یونانه مقدونیا ته واوړي. له هغه ځایه سربیا ته او له هنګري څخه تر تیرېدو وروسته شنګن زون ته ننوځي. د مقدونیا د بیړنیو حالاتو پولیسو د شنبې په ورځ د دې پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره اوشلن ګاز وکاراوه، خو پرون د زرګونو پناه غوښتونکو له مقاومت سره مخامخ شول. د سربیا د دفاع وزیر بلاتسلاف گاسیک له هغه وروسته چې د مقدونیا له جنوبي سرحد سره د پناه غوښتونکو یو مرکز ولید، وویل کله چې مقدونیا د یک شنبه په ماښام بندیز لري کړ 15000 کسان د دغه هیواد خاورې ته ننوتل. د وویل چې شای پر اتلونکو یو یا دوه ورځو کې په همدې شمیر کې پناه غوښتونکو مقدونیا ته ننوځي. د وویل پولیس په درو بیلابیلو شفتونو کې کار کوي او پاڼې ویشي. مقدونیا د پناه غوښتونکو لپاره تر شور ترانزیتي لارو څخه دی چې د سوریې، افغانستان، شمالي افریقا او نورو هیوادونو مرکزي اروپا ته ځي، او هیله من وي چې لویدیځ او شمالي اروپایي هیوادونو ته واوړي. ډیری پناه غوښتونکو په خپلو هیوادونو کې د جګړې له کبله تښتي. له افغان پناه غوښتونکو څخه یو اسلم دی چې د یونان له سرحد په مقدونیا کې د اورګاډي په تمزا کې رويټرز خبريالانو ته ویلي د یونان او مقدونیا ترمنځ پوله له درو ورځو راهیسې بنده وه، خو نن موږ له اتنه راغلو. وضعیت ښه و. ښه احساس کوم چې له یوه جګړې ځپلې هېواد راغلی یم او اوس د یوه ښه ژوند هیله لرم. هیله لرم چې هر څه سم سي. ګورو به چې څه به کېږي. اوس مهال اروپا له ګڼ شمېر پناهغوښتونکو سره مخامخ ده چې اروپایي اتحادیه دا د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د پناهغوښتونکو تر ټولو بد بحران ګڼي. په دغو پناهغوښتونکو کې کوچنیان هم شامل دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو
مشال ډیو خبرونه تا غوښتي. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په یو راپور کې راغلی چې د اسلام آباد د کچا بادی نه په زور وستل شوي خلکو کې د افغان کډوالو نه علاوه د قبایلي سیمو ګڼ شمېر خلک هم شامل دي چې د بدامنۍ له وجې خپل سیمو ته نشي ستنېدلی. تفصیل زموږ د همکار منور شاه په دې رپورټ کې.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼا خپل دی ریپورت کې وایي د اسلام آباد د کچا آبادۍ دورانولو له وجې متاثره شوي د قبایلي سیمو خلک هیڅ متبادل نه لري، یعنی نه خو د دوی نمونه په کډوالو یا آی ډی پیز کې لیکل شوي او نه بل کوم ځای کې د سرسوره لري. ورځپاڼې ته د مومند ایجنسۍ سره تعلق لرونکي الیاس خان وویل چې د ځان پاکستانی بولي او شناختي کارډ هم لري، خو پولیس یې د کور ورانولو په وخت خبرې ته غوږ نه کیښوده او لکه د افغان کډوالو یې د کورنۍ هم د کچا بادۍ نه بهر کړه او کور یې ورته وران کړو، بلکې په دغه موقع پولیس اوخ کې بیونکي ګیس هم استعمال کړو او خلک یې په ډنډو وهل شروع کړل. ورځپاڼه د الیاس خان د خولې لیکي چې په دې کچا آبادۍ کې میشت ځینې خلکو په خوا او شا کې د کورونو په کرایه نیولو هڅه وکړه، خو په جوماتونو کې اعلانونه شوي وو چې څوک دې خلکو ته په کرایه کور ورنکړي. نوموړی زیاتوي چې د دې هر څه نه پس د اسلام آباد پولیسو د کچا آبادۍ شپږ شپېته کسان د ترهګرۍ خلاف قانون لاندې نیولي هم دي. ورځپاڼه لیکي چې د وسلوالو خلاف د عملیاتو له وجې د باجوړ او مومندو ایجنسۍ نه په زرګونو کورنۍ کډه شوې وي چې ځینې یې د کډوالو کیمپونو پر ځای د هیواد بیلابیلو ښارونو ته تللې وي. دوی هڅه کوله چې په دغه ښارونو کې نوی ژوند شروع کړي، خو د مومند ایجنسۍ متی الله ایکسپریس ټریبیون ته ویلي چې پولیس یې هر ځای تنګوي او ورته وایي چې خپلو سیمو ته دې ستانه شي. نوموړی وایي چې په خپلو سیمو کې یې کورونه، روزګارونه او پټي تباه شوي دي، نو هلته به څنګه ژوند کوي. ورځپاڼه د یوې حکومتي اندازې مطابق لیکي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو خلاف د پوځي عملیاتو په نتیجه کې څه د پاسه یو لاک او پنځه زره کورونه تباه شوي دي. هلته د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره اف ډی ایم ای وای په باجوړ ایجنسۍ کې یې خواوشا لس زره کورونه جوړ کړي. دا راز په مومندو ایجنسۍ کې هم څه کم څوارلس سوه کورونه بیا جوړ کړل، خو په یاد اداره کې د درغلیو ورستی ریپورټونه ښایي چې دې داوو کې څومره حقیقت ده او قبایلي کډوال د کوم ستونزو سره مخ دي. د یادونې وړ ده چې د درغلیو په تور کې د اف ډی ایم ای یو شمیر چارواکي د احتساب ادارې نیولي هم دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوو بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اوریدای شي.
مشال دې خبرونه ته غوښته یو سم لجمني سره سم ورسېدلې د اونۍ خبرونه د تاریخ پاڼه. نن د تاریخ په پاڼه اونۍ خبرونه کې د مردان د بابوزو سیمې
کې د کشمیر استس د کشمیر اسمستي یا غار په اړه معلومات درکو. دا خبرونه ستاسو لپاره خالد خان چمتو کړی دی. راځي چې په ګډه وښو.
گران اوریدن کو چې د کشمیر سمس یا غار خبره کیږي نو دا خیال ذهن ته راځي چې غنی دا غار یا سیمه به د کشمیر سره تعلق لري. خو په اصل کې دا خیبر پښتونخوا د مردان ضلع بابوزو غرونو کې پروت د لرغونی او تاریخي ځای په حق لول کیږي چې دا په تیر وختونو کې د هندوانو یو ځانګړ ریاست او د خپل وخت د علم هنر او عبادت یو اهم مقام او نن زموږ د پروګرام موضوع د کشمیر سمس یا غار دی. چرته چې یو لوی غار نه علاوه هندوانو د وخت آبادی پهنتون او معبود خانه د بیلابیلو وختونو سکی بوتان او نور د جون جواک سیزونه د لرغونی آثارو سیرنکارو ته ملو شوی دی. او هم په دغه ځای کې د خیبر پښتونخوا د لرغونی آثارو محکمه او د پیښور پهنتون د لرغونی آثارو د سانګې له اړخه لا اوس هم سیړنه یا کنستل کیږي. دا خیبر پختونخوا مردان خار نه کشمیر سمستا دولار تلی چې یوا د کاټلنګ پلار د بابوزو پجا او رامه پغرونو او بلا د شاباز غړینا د رستم او د پیرسه پسیما د غغرته رسیدلې ده. خو بیا لنډه او اسانه لار د کاټلنګ د بابوزو دا چې په درې غنټو کې پیدل مزل نه پس د کشمیر سمس یا غرته رسیدلې شي. پیښور پونتون کې د لرغونی آثار او د سانګي استاد پروفیسور ډاکټر محمد نسیم خان چې د فرانس نه په لرغونی رسم الخط سیړنې او د پی ایچ ډی سند ترلاسه کړی دی، په کشمیر سمس باندې د سیړنو نه پس کتابونه او ریسرچ پیپر لیکلی دي او دا کشمیر سمس په حق لا د سیړونو او کودایانو مشرتابه هم کوي. دا کشمیر سمس د نوم او د تاریخ په حق لا ډاکټر نسیم وایي
کو اکچولی دا د مردان سره نږدې کاټلنګ په علاقه کې یو د غرونو سلسله ده چې هغه ته پجوي رامام ورته وي او دغه ایریا کې یو غټ غار دی. نو زمونږ په پښتو کې داسې اکثر ویل کېږي چې یو ځای ته نشي رسیدلی، نو یا دا دومره لرې دی د کشمیره پورې دی یا د کشمیر غونې لرې دی، نو د دې اخر ته څوک نه دی رسیدلی دی چې څوک وینو وي د دې دا خوله چې د اخر سره دا کشمیر ته تللی دی. ځکه سمس خو د پښتو ټکی دی، نو موږ ورته غار وایو.
دا ډاکټر نسیم په وینا په لومړي ځل په 1800 کې انګریز څېړنکار د کشمیر سمس سیمې ته رسیدلی او بیا د هغه وخت نه په دغه ځای کې څېړنې او کنست تل شوی دی. خو بیا د پاکستان او جاپان حکومت په مالی مرسته په کار 1908 کې سیړنې او کودایان شوی دی او دې ته د بودمت زی ویل دی. خو دا د په وینا د غزې د بودمت نه بلکې د هندوانو زی او
نو د 1824 کې اولک د دې وزټ شو ته بیا کنټینیو مسلسل خلق راغلی دی. دین ورته تلې دی، کولونل دین دا بلی ورته تلې دی، دا سنور دا غدی خود په دې باندې به تحقیق چکړو. نو دا پاکستانی حکومت او د جاپانیانو سره په شریکه په 1908 کې درته لک کار شو او په هغه باندې یو کتاب هم پبلش شوی دی. خو هغه دې سایت ته د بود مت سایت ویلې دی، شیر دا د بود وخت او یاد هغه خانقاه ده، ګوچ داسې نه ده.
ډاکټر محمد نسیم وایي چې د کشمیر سمس نه مونډل شوی آثار دړومبه ایسوی صدی سره تعلق لري او په دغه وخت کې د پیښور، مردان، سواد او د ګندارا نور سیمې د بودمت د اثر لاندې وي. نو ځکه کشمیر سمست هم د بودمت د اثر لاندې ځای ویل شوی دی. خو د ده په وینا د دغه غار نه د اوسپنې یوې تختې باندې لیکل شوی دا معلوماتو تر مخه دا د هندوانو د علم او د عبادت یو لوی مرکز او
1901 کې د دین یو د اوسپنې یو پلیټ ملو شو، یو تخته با تخته باندې لیکل شو په سنسکرت ژبه کې. هغه چې مال راوړ ما وکته نو هغه زړی حیران کړم، ځکه چې پاره کې د هندو مت خبرې کې دي، د هندوانو خبرې کې دي، د یو یونیورسيټي خبرې کې ده. زه بیا لاړم هغه علاقې ته چې ما وکته نو چې تحقیق مې کوو نو هغه اکچولی د بودیزم سره د اړیکې تعلق نشته دی، خو دا د هندوانو د ټولو نه زړه یونیورسيټي و.
دا پروفیسور ډاکټر محمد نسیم په وینا چینی سیلانی او زیارت کوونکي هیونګ سنگ هم دلته راغلی دی او دته یو ځانګړی ریاست ویل دی.
هیونسان د دغه نه د معلومیږي چې دا تل او کشمیر سمستا فاین نوتله او هغه ځکه چې په خپل سفرنامه کې دا وایي چې د لاړم
مو الته وغار دی وغيره دا ټوله کیسه کوي کوکل چې د کشمیر سمس نه داسې کې راووت یو داغي مهرون راووت او پاغي کې دیو داغي خدایانه نه چای ته منګ بیمدی وی وای داغي ذکر شوه دی اق ذکر هیون سانګم کړی دی چې الته لار شو د لل نو خلق راځي نو دغه نه پس مونږ ته پتو چې هیون سانګ دلته تللی دی او هغه به دا ذکر کو چې یرز د یو ویلی نه لار شم بل سلطنت نه نوزم د بل نه بل سلطنت نه نوزم کړو لکه کشمیر سمس کې تاسو وګورئ ټول سکی مختلف دي هغه تاسو ته بګندارا کې بل ځای کې نه ملایوي
دا کشمیر سمس نه مندل شوی سکو تمغو او تختونه د لرغونی آثار او کارپوهان په دغه خبره باور دي چې د بابوزو او د پیرسه پغرونو د غسیمې ځانته یو ریاست او چې خوښه 1500 کاله پورې آباد او په دغه ځای د سفید هنز یا هپتلایډز والیان یا شاهزادګانو بچای کړی دا ډاکټر نسیم د دغه ځای د اوسپنې په تخته لیکل شوی معلوماتو په حق لا وای
هغه داسې ذکر دی چې کی وای چې دلته غر دی هغه ته شریمنجا وای اوس خو ته دې سکره وای خو په هغه وخت به دې شریمنجا ویله او بیا وای چې په دې شریمنجا غر کې دلته یو غار دی چې ته مهاګوها وای سنسکرت کې مهاګوها غټ غټ غار ته دا غینا بیا وای دا تخته چې د دین لاندې یو خانقاه ده او یو یونیورسيټي ده نو چې تاسو لاړ شئ هغه ځای ته وګوره نو هغه خپل به تاسو تخکار جیره دا غر دی د شرمین جو دا پکې غار دی او د دې مخې ته دا غټه خانقاه د یونیورسيټي ده نو اټول آبادیان هلته شته دی اوس لیدل کیږي
ډاکټر نسیم د کشمیر سمس نه مندل شوی سکو په حق لوای چې د دې زیات تعلق د لومبي ایسوي صدی سره دی خو بیا هغه وای چې د دغه ځای دوی ته د چین او د اسلام د وخت سکی هم ملو شوی دی او هم په دغه بنیاد دوی دا خبره کوي چې مسلمانان بیزل گنداری ته په او مسده کې راغلی چې بیا رستو د محمود غزنوی په وخت کې په مستقل توګه په ټوله گنداره کې آباد شوی دی
بلکې د دې سایت اهمیت دومره دی چې دلته د اسلامي اولنۍ سکې منتمل او شوی دی د وسه پورې تحقیق دا ویلو چې دلته په لسمه صده کې مسلمانان راغلی محمود غزنوی خو نه د په او مسده کې د مونږ د سیمې ته مسلمانان راغلی یا د قبضې په حواله سره او یا د دې علاقې وزیر دی کړي خو دلته راغلی او دغه سکې مونږ ته ملاویږي نو زمونږ تاریخ اسلامي تاریخ شې دی د دې سیمې دا د وومې صدۍ نه شروع کیږي
ډاکټر نسیم وایي چې د کشمیر سمس پاجا او راما د غرونو دوی ته د سکون علاوه د غلطه د انسان د جون جواک او نور پر روزمره ژوندګي کې د استعمال سیزونه هم ملو شوې دي
ګور چې کله مونږ کدی کونه مونږ ته هر قسم سیز ملاویږي هغه سیزونه خامخه تړلې وي د خلکو سره کوم چې دلته پاتې شي وي دغه د روزګار سیزونه وي دغه د کاروبار سیزونه وي دغه آبادیان وي نو سکون علاوه سکو ته مونږ ځکه زیات اهمیت ورکو چې دا مونږ ته یو خاص ډیټ راکې کنه داغي لوخي لرګي ملو شي ودی داغي مجسمه دغلت خدا داغي د خدایانو ملو شي ودی داغي دیوې ملو شي ودی داغي غشي ملو شي ودی چې پاري باندې بخکار کوو نو د اګریکلچر کم چې د سامان وی اغرات ملو شي ودی
دا کشمیر سمس یا غار چې په کوم غرونو کې مندل شوی دی دا غی لړۍ د مردان د څنګه غرونو سره تړلې ده د کوم په حق لچې د لرغونی آثار او کارپوهان او سیلنکار وای چې انسان د غار د وخت نه په دې سیمه آباد او دوی ته د څنګه د غار او غرونو نه د سلويخ زره کال زول د انسان د اوسېدو آثار ملو شوی دی ډاکټر نسیم د څنګه او د کشمیر سمس په حق لا وای
دا خو په دغه یو د غرونو سلسله چې دا په دغه یو سلسله کې پراته دي خو دا دوړ تاریخ چې دی مختلف لري مونږ د سنگاو کې وایو سنگاو غار نو هغه خو د هغه زمانه خبره کوي چې کله چې د خکار او د روزګار او ټول دا د کانو سره مونږ ته پتر کا زمانہ وای نو سٹون ایج او بل جبه کې مونږ چې تاریخ تقسیم مو کول مونږ یو ته پریستی وایو بل ته پروټو استی وایو چې کله اګریکلچر شو او پریستی هغه ته وایو چې صرف کانو سره به خکار کو روزګار به کو او بیا هیستری د چې کله رسم الخط ایجاد شو نو کشمیر مسجد دا خو د تاریخي دور سره یا د هیستری سره تعلق لري چې کوم وخت کې بس کم و جبه به رسم لیکل وو لستل وو خطو او څنګه و چې دینو اخ ډیر زوړ تاریخ
ډاکټر نسیم جاتوی چې په تیر وختونو کې ګندارا او بیا په خصوصي توګه د سواد او مردان سیمې د بود مد د زکړو او د علم او هنر یو لوی مرکزونه خو بیا د کشمیر سمس نه مندل شوی آثار سرګندوي چې دغه د خپل وخت د هندوانو د علم او ادب او د عبادت یو لوی مرکز او
ورزمنګ د سیمه هو د ډیر وخت نه بدقسمتي دار چې مونږ ته پته نشته دا یو ډیر اهمیت لري. کتا سو زړه تاریخ او لیکونه وګورئ، آی کی د دې ذکر شوی دی چې خلک به د هندستان نه راتلو او دلته د داغی جکم مذهبي کتابونه وېدا سی ورته مونږه داغی ز دکړه به راتلو. ټکسلا یونیورسټی شو د بد مت شو دا خلک بدل تر راتلو او د خپل مذهب متعلق به علم حاصلو. د هندوانو د پاره د کشمیر مس دا یو غټ زیو د علم د ز دکولو لپاره زموږ د پاره دا د فخر خبره ده چې را دا د ټولو نظر دوه زړی یونیورسټیان
دا کشمیر سماس یا غار نه علاوه دا لرغونی آثار او کارپوهانو ته د دوه قسمه آبادو نخ نخانی ملو شوی دی چې دا کورونو سره سره بازار او د عبادت ځایونه پکې شامل دي.
دلته کې دوه قسمه آبادیانې دي، یو خدا نه چې مذهبي دغه دي چې هغه ته مونږ یونیورسټي وایو او مناسب ورته وایو، بل خانقاه او بل هغه دي چې کم کې بدی د اغستل خرڅول کولو او هغه په دې دغه باندې مونږ وایو چې دا نه مونږ ته هغه سیزونه ملو شوی دی، لکه میچن ملو شوی دی چې هغه کې باغی وړک دغه کول هغه کې غشی ملو شوی دی، داغه د زراعت سامان ملو شوی دی، خو سره سره داغه کم چې خانقاه دا یا یونیورسټي د مناسب نو هغه سره داغه د مذهبي سیزونه مونږ ته ملاویږي، لکه داغه بوتان ملو شوی دی، داغه منتراز چې دی هغه ملو شوی دی، مذهبي تعویذونه دا ملو شوی دی.
دا لرغونی آثار او کارپوهان او مورخین وایي چې خروشتي او برېخمی رسم الخطونه علاوه په کشمیر سمس کې دا کوئی رسم الخط کتبی هم ملو شوی دی، خو بیا په دغه رسم الخط ډیر سیلنکار نه پوهیږي. ډاکټر نسیم چې په زول رسم الخط یې سیلنی کړی دی په دې اکلا وایي
د کشمیر مس د تحقیق نه بعد دا پته ولګېده چې دلته خروشتي یوازې نه و، خروشتي دا یو زول رسم الخط دی، دا د ښي لاس نه ګس لاس ته لیکل کېدای شي څنګه چې موږ اردو پښتو لیکو. بل رسم الخط چې وایي برهمی وایي، کوم چې کشمیر مس کې موږ ته ټول برهمی ملاویږي چې هغه د ګس نه ښی ته لیکل کېږي د انګریزي په شانتي. خو اوس مونږ تحقیق وکړو چې مونږ ته یو بل رسم الخط ملاو شو چې هغه لمه نوم ورکړی دی کوهی، او دا درې رسم الخط په دې ایریا کې و. بدقسمت نه لا مونږ کوهی سکرپټ نه دی ډیسایبر کړل، لکه دا غم مونږ لوستلی نه شو، نو په هغه اوس تحقیق روان دی. امید دی چې دا به مونږ د دې آل شو جوګه شو چې دا به مونږ ولولو او د معلومات پراته د دې تاریخ په حواله سره د دې علاقې راکړی شي.
دا کشمیر سمس یا غار پاک لول کیږي چې دا دغه دویم سر ته څوک نه دی رسیدلی دلی، او دغه یو تاثر دی چې غنی د دې یو سر کشمیر پورې رسیدلې دی. خو بیا ډاکټر نسیم وایي چې دوی ډیر پګرانه دغه غار کې سیړن کړی دی او دغه غار تقریبا 200 میټر پورې اوږد دی.
مونږ تیر کال په دې باندې یو درې میاشتې تحقیق کړی وو، هلته پاتې شوی وو، کدایم کوله مونږ د دې سر ته رسیدلی. مونږ معلومه کړه هغه مونږ زه چې 200 میټر وایم نو دینا پته ولګی چې اردا مونږ مناپ کړی دا، نو مونږ خدای اخر ته ورسېدو. پرابلم د غزه کې دا چې د اکسیجن ډیر کمې دی، نو څوک ال تزین وایي ته ډیر زیات تکلیف وي، او بل دا چې کی په ولاړ نه شتلې اې کی بخویږي، ځکه چې په اخر کې دا غار چې دا ډیر راتنګ شي، نو خلک دی هغه یریږي چې اردا نه بګماران نه یا نور سن یو سام بنديږي د غزه کې. نو د دې وجه نه مخ کې دی ته څوک اخر ته نه رسیدلې، خو زمونږ ټیم رسیدلې دی او د دې مونږ پورا ناپ ټول کړی دی چې دا سمره ګده دی او سمره چوت دی.
ډاکټر سیم وایي چې د پیښور پوهنتون د لرغونی آثارو څانګې په خپل څېړنې او کنستل کې د انګریزانو او جاپانیانو هغه داوی غلط ثابت کړی دی چې ګنې کشمیر سمس د بت مت ځای او بلکې نوې څېړنې ښایي چې دغه د هندوانو یو لوی مرکز او آبادی وه.
نو زمونږ د ټیمو د ډیپارټمنټ د یونیورسټۍ کامیابي خدا ده چې دا په دې باندې چې کله جاپانیانو کار کوو نو هغې دا د بت مت دغه کړی او ګرځولی و چې دا بد مت د وخت دی او داغی مذهبی کورونه دی یا عبادتگاه ده. زمونږ ډیپارټمنټ او مونږ ټیم ته دا کریډیټ حاصل دی چې مونږ وچ نه دا د بد نه ده، د دې سره بودیزم سره تعلق نشته، دا د هندوانو د وخت او د هندوانو د مذهب سره تعلق لري، لکه داغی خدای شیوا چې دغه ملو شوی دی مختلف فارم کې، داغی ویشنو خدای دغه ملو شوی دی، کرشنا مونږ ته ملو شوی دی، نو دا ټول سیزونه چې دا د هندوانو سره تعلق لري نه چې د بت مت سره.
گران اوریدونکو دا مردان د سیمې کشمیر سمس په حق لا دغه معلومات مو د پیښور پوهنتون د لرغونی آثار او سانګ پروفیسر ډاکټر محمد نسیم خان سره د باز پرانا کې درکړل، او کچری تاسو هم د دغه یا نور تاریخي او لرغونی ځایونو په حق لا معلومات لرې نو کول شئ چې د مشال ریډیو همکارانو سره شریک کړئ. تر بلونه پورې خپل قربا خالد خان ته اجازه ورکړئ. د خوده پامان. Thank you.
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمنه نشون د سرنست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخپل فل او غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري